تن په درې اړخیزي غونډه کې ګډون کوي. د قرغیزستان پخانه صدر اعظم ادعا کوي چې د جمهوری ریاست انتخاباتي ګټلې دي. په دې اړه مفصل راپورونه لرو، خو تر هغې د مخه خبرونه فرشته جلال زئی راوړي.
جمهور رئیس حامد کرزی نن ترکیه ته ولاړ. د کډوالو چارو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په کندهار کې د درې تنه مامورین وژل شوي دي. او الماس بیک اتونبایوف نن د قرغزستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. جمهور رئیس حامد کرزی نن ترکیه ته تللی او سبا به د پاکستان او ترکیې د جمهور رئیسانو سره په ځانګړې درې اړخیزه غونډه کې وګوري. ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی د چهارشنبې په ورځ د استانبول په نړیوال کنفرانس کې برخه واخلي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي په کندهار کې په نننۍ حمله کې د دوی درې تنه کارکوونکي وژل شوي دي. د ادارې ویلي دوه تنه مامورین یې زخمیان دي. نن سهار په کندهار ښار کې د وسلوالو په حمله کې ملکي خلک او پولیس وژل شوي دي. په وژل شویو کې یو د کندهار د شپږمې حوزې مشر و. د کندهار ښار یو اوسیدونکی چې د حملې عیني شاهد دی وایي
سڑک باندې زموږ کور دی. دا تقریبا سهار شپږ بجې په بالا شپږ بجې دا وخت و. یو ډېره زورهوره چاودنه وسوله.
د کندهار د پولیسو مشر عبدالرزاق خبري رسنیو ته وویل یو انتحار کوونکی او درې وسلوال هم خپله په حمله کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی. د ناتو تر مشرۍ لاندې نړیوال سوله ساتي ځواکونه له پاکستان سره د افغانستان د سرحدي سیمو د امنیت په اړه جدي اندېښنه څرګندوي. د ناتو د ځواکونو ویاند کریستین جاکبسن نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د بی امنیتۍ سرچینه تر ډېره حده په پاکستان کې میشتي وسلوالي دلیل دي.
The Quetta Shura is overall responsibility.
د وای د کوټي شورا تر ډېره حده د تشدد د زیاتېدو مسؤلیت لري. ټاکل شوی چې نړیوال ځواکونه د 2014 کال تر پایه د افغانستان د ننه د امنیت ټینګولو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپاري. په بدخشان کې د واوري ورښتونو د دې ولایت له مرکز سره د نږدې ولسوالیو لارې د تګ راتګ لپاره بندي کړې دي. د بدخشان د والي ویان معروف راسخ ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو ورښتونو له امله په شیوه سیمه کې 4000 څاروي هم بند پاتې دي. خلک وایي چې خوراکي مواد کم دي او هوا سړه ده. الماس بیک اتونبایوف نن د قرغزستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکی اعلان سو. اتونبایوف نن خبري اعلان ته وویل چې د خبرو او مذاکرو له لارې به د ستونزو د حل هڅه کوي.
یا хотел бы чтобы мы привыкли в Кыргызстане
от Давай زغړم لدی ورسته موږ هم د اروپایانو په څیر په ډیالوګ او مذاکرو عادت سو. موږ باید خپل ټولي مسالې په سوله او د مذاکرو له لارې حل کړو. په دې توګه به انقلابونه نه کیږي او آرام او سولېس هیواد به ولرو. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن اعلان وکړ چې تقریبا ټولي رای شمیرل سوي او الماس بیګ اتونبایوف نشته لږه 3% رای ګټلې دي. اتونبایوف د قرغزستان پخوانی صدر اعظم دی او په پرونیو انتخاباتو کې د ګډون په خاطر له دې مقام څخه استعفا کړې وه. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن ترابلس ته ورسېد. ټاکل شوی نن په لیبیا کې د ناتو پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسېږي. دغه ماموریت څه باندې اووه میاشتې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک پر اساس پیل سوی و چې د معمر القذافي د رژیم په ړنګېدو کې یې کلیدي رول درلود. د ازادي راډیو څخه خبرونه اورئ. د لیبیا موقت صدر اعظم محمود جبرائیل په دغه هیواد کې د کیمیایي وسلو د موجودیت تایید کړی او وایي چې د رواني اونۍ په پای کې به بهرني مفتشین دغه هیواد ته ورسي. محمود جبرائیل د نورو جزئیاتو له څرګندولو پرته ویلي چې لیبیا د دغو وسلو د ساتلو لپاره علاقمندي نه لري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د یوه پریکړه لیک طرحه چې روسیه جوړه کړې ده روانه اونۍ راګیری ورباندې وسي. دغه پریکړه لیک د لیبیا له چارواکو غوښتنه کوي چې له نړیوالو څارونکو سره په هماهنګۍ کې د کیمیاوي وسلو دغه ذخیرې له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو د سازمان د تعلیمي ساینسي او کلتوري چارو ادارې یونسکو نن فلسطین ته بشپړ غړیتوب ورکړ. دغه حرکت به د ملګرو ملتو په سازمان کې د غړیتوب لپاره د فلسطین د هڅو ملاتړ وکړي. د یونسکو د 16مې عمومي غونډې مشرې کاتلین بوګایای او په دې سازمان کې د هنګري استازي نن په پاریس کې د فلسطین د غړیتوب اعلان وکړ.
Ladies and gentlemen, the General Conference has thus voted to adopt the draft.
دا وای میرمنو او شغلو د رايو پر اساس دا پریکړه وسو چې د پریکړې تر هو منل سي او فلسطین د یونسکو غړی وپیژندل سي. د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا او جرمني په دغه اداره کې د فلسطین د غړیتوب خلاف رای ورکړې وه. په اروپا کې د مالی ثبات د تضمین د 440 میلیارد ډالر او پلان مشر کلاوس ریکلینګ وایي جاپاني چارواکو ډاډ ورکړی چې د دوی لخوا د خبرېدونکو مالی سندونو اخیستلو ته دوام ورکوي. کلاوس ریکلینګ نن په نړیوالو چارو کې د جاپان د مالیې د وزارت له مرستیال سره تر لیدو وروسته دغه څرګندونې کړې دي. د اروپایي هیات دغه مشر پرون په چین کې و. پیکینګ چې د نړۍ په سطح د بهرنیو اثارو تر ټولو لویه زیرمه لري په دې برخه کې له احتیاط څخه ډک دریځ خپل کړی دی. د کرویشیا جمهور رئیس ایوو یوزوفویچ نن اعلان وکړ چې نوی پارلمان انتخابات به په دسمبر کې ترسره سي. د کرویشیا پارلمان تېره اونۍ لغوه سو او وروستۍ نظر پوښتنې څرګندوي چې د مخالف لوري پلویانو د انتخاباتو د ګټلو لپاره ښې تیاری نیولې دي. داسې ویل کېږي چې اپوزیسیون په اداري فساد کې لاس لري. او وروستۍ خبر دا چې نن د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د نویو زیږیدونکو ماشومانو لپاره ځانګړي مراسم نیول سوي وو. ویل کېږي چې له دې سره به نن ورځ د نړۍ د نفوسو شمېر 5 میلیاردو تنو ته ورسېږي. په فلپین کې نن د یوې کوچنۍ نجلۍ له زیږیدو سره په دغه هېواد کې د اول کوچنۍ د زیږیدو دقیقه نیټه وټاکل سوه او د نورې نړۍ په هېوادونو کې په دې ارتباط خاص مراسم جوړ سوي وو. د ملګرو ملتونو سازمان هم په دې ارتباط د ماشومانو سره د مرستې د ادارو سره د کومکونو د راغونډولو ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي وو. دا و خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. روانه خبری مجله کې اوري چې په کندهار کې پر نړیوالو دفترونو د مخالفینو نننۍ حمله پای ته ورسېده. افغان ولسمشر نن ترکیه ته ورسېده او سبا ته به د افغانستان، ترکیه او پاکستان په درې اړخیزي غونډه کې ګډون وکړي. د ایساف چارواکي وایي اوس په افغانستان کې د ډیرو نامنیو مسؤلیت په پاکستان کې د کوټې د شورا په غاړه دی. او الماس بیګ اتمبایوف نن د قرغیزستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، په کندهار کې پر دوو نړیوالو دفترونو نن له غرمې مخکې بریدونه وشو او د مسبخین شاوخوا 2 بجو باندې پای ته ورسېدل. چارواکي وایي چې په دغو بریدونو کې د برید کوونکو په ګډون 14 تنه مړه او یا هم ژوبل شوي دي. محمد صادق ریښتینی له کندهاره په همدې موضوع ریپورټ لري.
په کندهار کې پر یوې غیر دولتي موسسې په برید کې د برید کوونکو په ګډون 10 تنه ووژل سوه. دغه بریدونه چې نن سهار 6 بجې پیل او تر 2 بجو یې دوام وکړ، لومړی یوه ځان وژونکي د یوه مزدا موټر په وسیله د IRD موسسې ته نږدې د حیواني کلینیک پر ودانۍ برید وکړ. تر دې وروسته درې نور برید کوونکي ودانۍ ته ننوتل او پر یاد دفتر یې د سپکو او درنو وسلو بریدونه وکړل. دغه بریدونه چې شاوخوا 7 ساعته یې دوام وکړ، د شپږمې او زیاد امیر په ګډون یې 6 تنه ووژل او 3 نور یې زخمیان کړل. چارواکي وایي چې په وژل سوو کې 3 ملکیان او په زخمیانو کې یو نیپالی شامل دی. د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق ته پیش په ځای کې ازادي رادیو ته وویل چې لبرید کوونکو څخه 3 مله کلاشنکوفونه، د شاجرونه او یو شمېر لاسي بمونه ترلاسه شوي دي.
د ژر د بین کړلو په دې کې مشکل مشتولو چې دلته نور چوکیداران یا مزدوران کارکوونکي د لیول نو پولیس دغه د پاره شغه ټوله وباسي او دلته د نیپالیان هیڅ کارګر ولا غام د جزاسه ټوله په سي سلامتي روغ وي او ته ټوله هیڅوک نه دی کاو ګرځوي. د دشمن څلور کسه یو انټرکنده چې په مټر کې ځان تنتیارو کړی درې دلې د پولیسو خو وجسوي دي.
په ورته وخت کې یو شمیر عین شاهدانو د پیښې په اړه ازادي رادیو ته داسې معلومات ورکړه.
مانو محمد شفیق اصل وخت چیز په خونه کې و ما چې درس کښنی لور مې مو کښنیان چې مومنان چې هغه دوه بیرول خارکی په جړا سوله بس زې ګړې وم بل مې راوتم د باندې ګورم دا خاصه د دان د شټډم د خاصه د دان پورته سول د برید مقصد بل مېدا ټکان و بعد لا امریکایان سوور لوغه ټکان سو په کوله
زحمت شاه نانوای د سره جمع سار وخت بس د ګراکړه ته ولاړم بس لمباس ولې ګړې لمبا و داسې نیمه ځکه کده بس په صدرابس صدرابس بس ټکام شروع وسول بل مې شه دې نه خوب سو ډېرس بل بس مې درازه رښته کړې ولاړ د کابه پای کې ودرېد
د دغه بریدونو مسولیت د دولت وسلوالو مخالفینو په غاړه اخستی. طالب ویان قاری یوسف احمدی وایي چې په دغه بریدونو کې د پولیسو د افسر په ګډون یویشت کورني او بهرني سرتیري وژلي دي. د یادونې وړ ده چې د تېرې پنجشنبې په ورځ هم په کندهار ښار کې د ولایتي بیا رغونې ډلې یا پی آر ټي پر ودانۍ ځانمرګي بریدونه وسول چې یو شمېر کسان یې مړه او زخمیان کړه.
په کندهار کې مو د بیامنیو په اړه واوریدل چې د مخالفینو حملې په اړه مو واوریدل چې نن سهار وختي شاوخوا شپږ بجې پیل شوې وې او د ماسپښین تر دوه بجو دوام وکړو او مرګ ژوبل ورسره وه. د ایسف چارواکي وایي اوس په افغانستان کې د ډیرو نامنیو مسؤلیت په پاکستان کې د کوټې د شورا په غاړه دی. په افغانستان کې د ایسف ځواکونو ویاند نن له ازادۍ راډیو سره په مرکې کې وویل چې امنیتي تدابیر باید تر پخوا لا جدي شي. نوموړي د جرمني اونیزي هغه راپور نه رد او هم تایید کړ چې پکې ویل شوی د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې د جرمني پوځي روزونکو د فعالیت په اړه جاسوسي کوي او خطرې دادی چې دغه حساس معلومات به د وسلوالو طالبانو لاسته ورشي. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند له کابل په دې موضوع ریپورت لري.
په افغانستان کې د ایساف چارواکي وایي له پاکستان سره د دې هېواد سرحدي سیمې د امنیتي حالت په خاطر د اندېښنې وړ دي. د ایساف ځواکونو ویاند کرستن جیکوبسن د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دې اړه باید اقدام وکړو او په خبره یې چې دغه شرایط باید تر څېړنې لاندې ونیسو. نوموړي په افغانستان کې د ډېرو ناامنیو او تاوتریخوالي مسؤلیت په پاکستان کې د طالبانو د کوټ شورا پر غاړه واچوي.
د کوټ شورا از اوورآل ریسپانسبلټي فور د واست اماونت اف انسرجنت اکټیویټي.
د کوټ شورا ډیرونه امنو یو تاوتر خوالي مسؤلیت لري. د قانون شبکې ویلي چې دوی د کوټې په شورا اړه لري. د حساب لومړی مسؤلیت د ولسی خلکو ساتنه ده. موږ باید د اوسېدو په ځای کې دا کار وکړو، بیا جدي هڅې وکړو چې امنیت نور هم ښه شي. له پاکستان سره سرحدي سیمې په ځانګړي ډول سرحد امنیت له پلوه د اندېښنې وړ دی. موږ باید په دې اړه عمل وکړو او دا موضوع وڅېړو. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت په هغه راپور کې چې کانګرس ته د افغانستان د حالاتو د ښه والي په خاطر لیږلې و، لیکلي وه له پاکستان سره پر کرښه د پروتو سیمو پرته په نورو سیمو کې پرمختګونه سوي. په راپور کې دا هم راغلي و چې پاکستان په خپله خاوره کې د وسلوالو خوندي اډو ته ځای ورکړي او د همدې خوندي اډو موجودیت په افغانستان کې د دوی ځواکونو ته سخت ګواښ دی. ښاغلی جیکوبسن د بیلټ ام زونټیک جرمني اونیزې هغه راپور نه رد کړ او نه یې ومني چې ویلي و د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې د جرمني پوځي روزونکو د کار په اړه جاسوسي کړې او دا خطر پیښ کړی چې دغه معلومات به د وسلوالو طالبانو لاسته ورشي.
I am the ISAF speaker, not the UPOL speaker and not the German government.
زه د ISAF بیان دیم نه د یوپول او جرمني حکومت. نو د جرمني مجلې راپور چې د معلوماتو د ممکنه لیکېدو په اړه خبر سوي نه منم او نه هم ردوم. موږ به وګورو چې څه کیږي او نور خلک دي چې په دې اړه ځواب ورکولای شي. ISAF دا خبر داس وخت کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل او اسلام آباد ته په خپل وروستي سفر کې پاکستان ته خبرداري ورکړې و چې په خپل خاور کې د ترهګرو اډې له منځه یوسي. هیلری کلنټن په کابل کې ویل پاکستان باید د افغانستان د روان بحران د حل یو برخه و اوسي. د تر کابل وروسته په اسلام آباد کې هم دا خبر تکرار کړه او پاکستاني چارواکو ته یې وویل چې د افغان وسلوالو طالبانو اډو د له منځه وړلو لپاره دي په میاشتو او کلونو نه بلکې په ورځو او اونیو کار وکړي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
اخوا حقانی شبکه چې امریکایي چارواکو په افغانستان کې په څو بریدونو تورنه کړې د چارواکو په وینا خایي په کابل کې د تیرې شنبې په بمی حملو کې هم لاس ولري. هغه برید په تیرو لسو کلونو کې د لویدیځو ځواکونو لپاره یو له خونړیو بریدونو ګڼل شوی دی. د رویټرز اژانس په حواله جزئیات له سالم محمد صالح څخه په دې اړه اورو.
د شنبې په ورځ په کابل کې په یو ځنوژن کې برید کې دیالس بهرانیان په داسې حال کې ووژل سول چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر حمید کرزی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن په ګډون د ګاونډیو هیوادونو او لویدیځو متحدانو له مهمو استازو سره په استنبول کې سره جرګه کیږي چې د سیمې پر امن خبرې وکړي. واشنگتن په دې باور دی چې د شنبې د ورځې په برید کې به حقانی شبکه لاس لري چې د امریکا په باور دغه شبکه د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه د شمالي وزیرستان په غرونو کې ډیره ده. یو غربي ډیپلومات د نوم د نو شورو په شرط وویل موږ داسې معلومات نه لرو چې په دې پیښه کې د حقانی شبکې مستقیم لاس لرل څرګند کړي، خو ډیر امکان لري چې حقانی شبکه به په دې برید کې لاس لري. چارواکي وایي د برید ډول او ځینې وسایل او مهمات چې په حمله کې کارول سوي په برید کې د حقانی شبکې لاس لرل ثابتولی سي. څه موده مخکې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی رویټرز آژانس ته په مرکه کې وویل چې دوی نور په پاکستان کې ډیره نه دي، بلکې په جنگي ډګر کې تر لاسته راوړنو وروسته اوس په ډیره اسانۍ سره په افغانستان کې فعالیت لري. په کابل کې د پولیسو یو عالی رتبه مقام وویل هغه چاودیدونکي مواد چې په دغه برید کې کارول سوي شایي ایراني یا پاکستاني وي. دغه چارواکي زیاته کړه که چیرې دغه پاکستاني منفجره مواد وي نو یقینا دا د حقانی شبکې کار دی، خو څېړنه روانه ده او لا پوره ډاډه نه یو. د پولیسو دغه مقام ویل مخکې به حقانی شبکې د زیاتو غیر معمولي پیښو مسؤلیت اخیست چې په حقیقت کې به دوی پکې دخیل وو، خو دوی اوس ظاهرا په خپلواک ډول د پیښو مسؤلیت نه اخلي او د راتلونکو ستونزو د مخنیوي لپاره طالبانو ته وخت ورکوي چې کریډیټ واخلي. ناټو ځواکونه وایي چې د دغه برید په اړه څېړنه کوي. په کابل کې د ناټو ځواکونو عمومي ویان برید جنرال کارتسن جیکوبسن رویټرز آژانس ته وویل په هغه څه چې اوس خبر یو طالبانو د هغې حملې مسؤلیت منله دی، خو اوس دا قضیه څېړو چې آیا په دې مسله کې حقانی شبکه هم لاس لري که څنګه، موږ به مناسب عکس العمل ښکاره کړو. د شنبې د ورځې په برید کې چې د کابل په دارالامان سیمه کې اوسو 12 تنه ووژل سول چې 4 تنه یې افغانان او پاتې 13 تنه یې امریکایان، بریتانویان او یو کاناډایي وو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان ولسمشر حامد کرزی نن له کابل ترکیه ته ولاړ. ټاکل شوی ولسمشر کرزی به د سې شنبې په ورځ یعنی سبا ته د افغانستان، ترکیه او پاکستان په درې اړخیزه شپږمه غونډه کې ګډون وکړي. د ارګ ماڼۍ د معلوماتو له مخې تر هغه وروسته به افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د استانبول په سیمه ییزه غونډه کې چې څوارلس هیوادونه پکې برخه لري ګډون او خبرې وکړي. له ولسمشر کرزی سره په دې سفر کې د بهرنیو، دفاع، کورنیو چارو او قانونو وزیران، د ملي امنیت سلاکار او نور چارواکي ملګری دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله لري چې د استانبول سیمیز کانفرنس په د سیمې د هیوادونو ترمنځ د باور جوړولو لارې جوړې کړي. ټاکل شوې ده غونډه د چهارشنبه په ورځ د سیمیزو هیوادونو په ګډون په ترکیه کې جوړه شي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسل فرامر سمنا د سهشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله لري چې دغه غونډه به د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د باور جوړولو لپاره اغیزناک واوسي.
انتظاراتی که ما در این کنفرانس داریم این هست که معضلاتی که در منطقه وجود داره،
هغه ستونزې چې په سیمه کې موجود دي د سیمې له هیوادونو ترمنځ د باور جوړولو بغیر نه ورکیږي. هیله ده چې دغه ناسته به د سیمې لپاره د باور جوړولو یو مناسبه لار جوړه کړي او تر هغه غري بنسټ پالنه د نشي توق قاچاق او ناامني داسې ستونزې چې یوازې افغانستان نه دی ورسره مخ، بلکې سیمه ورسره مخ ده او سیمه باید د افغانستان په څنګ کې ودرېږي چې له منځه یوسو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تمه لري چې په دې غونډه کې به د تر هغه غري پر ضد د پاکستان نوي او عملي ژمنې ترلاسه کړي. په همدې وخت کې د سیاسي چارو افغان پوهان وایي افغان ولسمشر کرزی باید په ترکیه کې هغه څه ووایي چې پاکستان له تر هغه غري سره رښتیا مبارزې ته اړ سي. احمد سیدی وایي
باید افغانستان حیات کوشش وکړي چې دنیا ته وښيي چې پاکستان تر اوسه د افغانستان په امور کې مداخله کړې، توریزم حمایه کړې، تر اوسه هم دا دوام لري. بعد پاکستان د دې اندیشنه او د دې اقدار د دې مداخله له راس په سر تاکید وکړي چې پاکستان باید تغییرات اقتصادي او سیاسي او نور مشکلات په پاکستان کې واضح شي. مخکې له دې چې ملي کانفرنس ظاهر شي، کرزی صاحب د پاکستان او ترکیه سره جلا نشست لري. دغه نشست کولی شي چې هندوستان ته نور شک او ګمان پیدا کړي چې دغه کانفرنس نتایج به مطلوب ونه وي.
ولسمشر کرزی د دوشنبه په ورځ له کابل ترکیه ته ولاړ او له نوموړي سره په دې سفر کې د بهرنیو او کورنیو چارو، دفاع او قانون وزیران او د ملي امنیت سلاکار او نور چارواکي ملګری دي. د استانبول سیمیزه غونډه د سیمې د څوارلس هیوادونو د استازو په ګډون جوړیږي. د ارګماني د معلوماتو له مخې ولسمشر کرزی په دې غونډې ترڅنګ د ترکیه د ولسمشر عبدالله ګل او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلر کلینټن سره وویني. افغان چارواکو تر دې مخکې هم په وار وار هیله ښولې چې په دې غونډه کې به د سیمې له هیوادونو سره پر عملي ژمنو د همکارۍ پر غښتلتیا او د امنیت په برخه کې پرمختګونه وسي. افغان چارواکي غواړي چې په دې غونډه کې ګډون کوونکي هیوادونه د سیمې او په ځانګړي ډول افغانستان د امن او سولې لپاره پرشتنی ډول همکاري وکړي. تمکر چې په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ یو سند هم لاسلیک شي.
معصوم میوند وو. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د استانبول غونډې ته لنډ وخت پاتې دی، د امریکا متحده ایالات به پاکستان ته په زغرده ووایي چې په افغانستان کې د هغو سخت دریځو وسلوالو له ملاتړه لاس واخلي چې په دې هیواد کې بریدونو ته زور ورکړی دی. په دې اړه د فرانسې خبري آژانس رپورټ خپور کړی دی چې لنډیزې نوریاس نوري راوري.
د امریکا متحده ایالات به د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د ترکیې په استانبول ښار کې د افغانستان په اړه په کنفرانس کې چې د پاکستان په شمول د سیمې مهم لوبغاړي راټولېږي، پاکستان ته د افغانستان د بې ثباته کولو د هلو ځلو په خاطر د هیواد ته خبرداری ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کهر به د شلو هیوادونو له لوړ رتبه ډیپلوماتانو او د مرستندویو محصول استازو سره په دې کنفرانس کې چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو لس کاله وروسته په دې هیواد کې د امن او ثبات ټینګېدو په هدف جوړیږي برخه واخلي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د استانبول د کنفرانس هدف دا دی چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي په اړه یوه طرحه وړاندې شي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی او له پلان سره سم دغه بهیر به د 2014 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي سلجوق اونال ویل د کنفرانس ګډون کوونکي به په جنوبي آسیا کې د همکارۍ د زیاتوالي پر لارو چارو خبرې وکړي. په تېره بیا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به د ورېښمو پر نوې لارې چې د افغانستان او پاکستان اقتصاد د مرکزي او جنوبي آسیا له نورو هیوادونو سره تړي ډېر تاکید وکړي. دغې پروژې ته په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګېدو په برخه د اوږدمهاله پلان د یوې برخې په توګه کتل کېږي. د فرانس پرس په وینا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو د مرستو سره سره دا هیواد تر اوسه یو د نړۍ وروسته پاتې هیواد ګڼل کېږي. طالبانو هم د دې هیواد د امن او ثبات په وړاندې لویې ستونزې راولاړې کړې دي. د نامنو وروستۍ بیلګې په کابل کې د بهرنیو ځواکونو په کتار حمله وچه د 14 بهرنیو پوځیانو او ټیکدارانو په شمول 12 تنه پکې ووژل شول. پاکستان چې د طالبانو د وخت د رژیم اصلي ملاتړی بلل کېږي، په وروستیو کې د کابل او واشنگتن لخوا پرې د تورونو لړۍ تیزه شوې چې په دې هیواد کې په ګډوډیو کې سخت دریځو وسلوالو ملاتړ کوي. کلینټن تیره اونۍ ویلي وو چې متحده ایالات له افغان حکومت سره کار کوي څو دا یقیني کړي چې د افغانستان ټول ګاونډیان د دې هیواد د امن او ثبات په ټینګښت او د سیاسي روغې جوړې د هلو ځلو په برخه کې په خپلو ژمنو وفا وکړي. کلینټن افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته واشنگتن ته له ستنېدو سره سم کانګرس ته په وینا کې وویل چې پر دغې مسلې به چې کله دا راتلونکې اونۍ د افغانستان په اړه د سیمې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د استانبول په غونډه کې برخه اخلي ډېر تمرکز وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په افغانستان کې د مدني ټولنې د پیاوړتیا په مقصد د توانایي په نوم یو نوی پروګرام ترتیب شو. دا پروګرام به د بریتانیې، ډنمارک، ناروې او سویډن د هیوادونو په مالي او تخنیکي مرسته په 4 کلونو کې په ولایتونو او ولسوالیو کې پلی شي. مسؤلینو وویل د دې پروګرام له لارې به مدني ټولنې، ځوانان او ښځې د دې صلاحیت عمومي چې دولت ته مشورې ورکړي، د فساد مخه ونیسي او د هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
په افغانستان کې به د مدني ټولنې د پیاوړتیا پروګرام د 15 میلیونو ډالرو په لګښت په 4 کلونو کې له کابل څخه بهر په ولایتونو او ولسوالیو کې پلی شي. د دې پروګرام جوړېدل د دوشنبه په ورځ په کابل کې د برتانیې، ډنمارک، ناروې او سویډن د سفارتونو د سفیرانو او استازو لخوا په رسمي توګه په یوې خبري ناسته کې اعلان شول. د توانایي د پروګرام اجرایوي رئیس عبدالبصیر د پروګرام په حق وویل:
مؤسسات جامعه مدنی را در قسمت ظرفیتشان بر قسمت
دا پروګرام به مدني ټولنې د ظرفیتونو په لوړولو، عدالت غوښتنې، د دولتي ارګانونو د حساب ورکونې او شفافیت په برخه کې غښتلې کړي. دا پروګرام په 15 برخو یعنی د بشر د حقوقو، عدالت غوښتنې، سولې، د فساد پر ضد مبارزې او د مطبوعاتو په برخه کې له مدني ټولنو او نورو ملکی بنیادونو سره مرستي وکړي.
عبدالبصیر وویل د دې پروګرام ټول مالی او تخنیکی چارې به په 2 لومړیو کلونو کې د برتانیې لخوا سارل کیږي او له هغې وروسته به افغانانو ته وسپارل شي. مسؤلینو وویل د افغانستان د مدني ټولنې د ظرفیتونو د لوړولو پروګرام چې د توانایي په نوم یاد شوی، د 2012 میلادي کال په نیمایي کې به په ولایتونو او ولسوالیو کې پیل شي. د برتانیې د حکومت استازي اندریو میکل وویل چې افغان مدني ټولنه باید د دې ظرفیت ومومي چې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو موټی شي. د وویل
The likely civil society organizations that will benefit from funding will
د مدني ټولنې د سازمان چې په وی پنګ به تمویل شي په دې کې به غیر دولتي موسسه خیریه موسسه او ملکی ادارې شامل وي موږ هڅه کوو هغوی چې په دې موسسو کې شاملېږي ټول افغانان وي د دوی نظریات او افکار به واورېدل شي هیله ده دا کار په افغانستان کې یوې اغېزمنې دیموکراسۍ ته چې حق دی لازمه زمینه برابره کړي
د ډنمارک سفیر رینی دینسن وویل چې په هیواد کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو لړۍ روانه ده او هیله ده چې دا پروګرام د خلکو ذهن دې ته آماده کړي چې پوره مرسته ورسره وکړي مسؤلینو دا هم وویل په افغانستان کې په وروستیو لسو کلونو کې په دې برخه کې پرمختګونه شوي خو کافي نه دي دوی وویل د افغانستان د نفوسو 15% له ځوانانو جوړه ده خو د بیا رغونې او پرمختګ په برخو کې ورڅخه لازمه ګټه نه ده اخیستل شوې او دا پروګرام به دا زمینې برابرې کړي چې ټول افغانان په هیواد کې په سوله او پرمختګ کې برخه واخلي
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
آزادی رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام ترو بجو په منځنۍ چپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدئ شئ آزادی رادیو په انټرنیټ کې هم په یاد لرئ آزادی رادیو .com او یا هم آزادی رادیو .org کې موندل شئ او سم په روانه خبری مجله کې ورسته راپور الماس بیگ اتمبایوف نن د قرغیزستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټون کې اعلان شو په دغه انتخاباتو کې چې له قدرت د پخانی ولسمشر کورمان بیگ باکیوف لری کیدو یو نیم کال وروسته په دې هیواد کې تر سره شول دوه نورو مخکخو کاندیدانو خبرداري ورکړي چې پلویان به واټونو تروزی او د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې به اعتراضونه څرګند کړي نړیوالو څارونکو په محتاطانه ډول دغه انتخابات تایید کړي خو د یو شمیر بینظمیو یادونه هم کړیده په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د ریپورت غټکی نوریاس نوری راوړی
د قرغیزستان په خوانی صدر اعظم الماس بیگ باقیف بچ د تیر ریاکشن بی دی ورځ په انتخاباتو کې د پام وړ رای ګټلې د هیواد راتلونکي ولسمشر وی په دې اړه شک کې چې 55 کلن اتم بایف به وکول شي د ټولو رایو په سلو کې څه باندې 50 برخه وګټي څو ځان بریالي اعلان کړي او په دې توګه په هیواد کې د دوهم ځلې انتخاباتو مخاوني سي خو د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون رئیس توی ګونالی عبدالرحیموف نن په بشکک کې په یوې خبری غونډه کې اتم بایف د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ او وی ویل چې هغه په سلو کې څه باندې 3 په ترایه ګټلې دي په قرغیزستان کې تیر ریاکشن بی د ورځې انتخابات یو نیم کال وروسته له هغې ته سره شول چې دا هیواد د پخواني ولسمشر کورمان بیگ باقیف له لرې کېدو دوه میاشتې وروسته په فرقه یي شخړو کې ښکېل شو د هیواد په جنوبي برخه کې د قرغیزیانو او ازبکانو ترمنځ په راپورته شوي تاوتریخوالي کې نږدې 1500 کسان ووژل شول دغه راز دا انتخابات د منځنۍ آسیا په دې هیواد کې چې پارلماني سیستم یې جاري کړی لومړنۍ سیاسي تجربه ده اتمبایوف نن خبر اعلان ته وویل دی به ټول هغه کسان زندانی کړي چې د فرقه یي تاوتریخوالي او د سیمه ییزو اختلافاتو مسؤل بلل کیږي هغه وویل سیاست باید په ډیالوګ تعریف شي نه په شخړو څو په قرغیزستان کې د سولې یو نوی باب پرانستل شي
زه غواړم چې موږ سره له اوسه له خبرو اترو کار واخلو لکه هغه څه چې اروپایان یې پر مخ وړي موږ ته پکار ده چې ټول مسایل په سوله ییز ډول د خبرو اترو له لارې حل کړو څو نور انقلابونو ته اړتیا پیدا نه شي څو یو سوله ییز او آرام هیواد ولرو که څه هم د قرغیزستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ځینو سرغړونو او بې نظمیو راپورونه ورکړل شوي خو د انتخاباتو چارواکو ویلي چې دغه سرغړونې په هغه حد کې نه دي چې د انتخاباتو په وروستۍ نتیجې دې اغیز وکړي نړیوالو څارونکو د ګډو ګټو هیوادونو او د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان کتونکو دواړو نن په محتاطانه ډول د قرغیزستان انتخابات تایید کړل دوی که څه هم دا ومنله چې په دغو انتخاباتو کې ځینې بې نظمۍ لیدل شوي خو د دې هیواد له چارواکو غواړي چې د راتلونکو انتخاباتو د ښه ترسره کیدو لپاره تیاری ونیسي په دغو انتخاباتو کې چې 14 کسانو ځانونه کاندید کړي وو په 16 مستحق رایه ورکوونکو ګډون کړی دی. د قرغزستان د پارلمان پخوانی رئیس ادا خان مادماروف چې د هغه اصلي چې د اتمبایوف اصلي رقیب ګڼل کېده په 14 رایې خپلې کړې دي. هغه او نورو کاندیدانو تر اوسه خپله ماته نه ده منلې او ځینو یې خبرداری ورکړی چې ممکن پلویانې واټونو ته راووځي او د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې خپل اعتراضونه څرګند کړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
شپږنیمې بجې دي. د ازادۍ راډیو د وروستۍ ماښامنۍ خبري مجلې وخت را رسېدلې. په خبرونو یې پیلو. مقیم نایب یې وړاندې کوي.
هیئت بریاست حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز کابل را به قصد ترکیه ترک کرد. در یک اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که رئیس جمهور کرزی قبل از نشست استانبول در 6th نشست سه جانبه میان افغانستان، ترکیه و پاکستان شرکت می نماید. مقامات امنیتی ولایت قندهار می گویند که تمام حمله کنندگان دفاتر کمیشنری سازمان ملل متحد از پا در آورده شدند و الماس بیگ اتمبایوف کاندید پیشتاز برنده انتخابات ریاست جمهوری قرغزستان اعلان گردیده است. هیئت بریاست حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز کابل را به قصد ترکیه ترک کرد. در یک اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که رئیس جمهور کرزی قبل از نشست استانبول در 6th نشست سه جانبه میان افغانستان، ترکیه و پاکستان شرکت می نماید. با گفته دفتر ریاست جمهوری در این نشست سه جانبه که فردا برگزار خواهد شد روی همکاری های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و انکشافی میان سه کشور صحبت می شود. با اساس اعلامیه حامد کرزی در حاشیه کنفرانس استانبول که به روز 4th برگزار می شود با هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا نیز ملاقات و دیدار دارد. قرارداد به ارزش 15 میلیون دلار آمریکایی به روز 2nd میان وزارت مالیه افغانستان و اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده به امضا رسید. مقامات وزارت مالیه میگویند از این مقدار پول به هدف اجرای برنامه ایجاد اصلاحات استفاده صورت خواهد گرفت. دکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان امروز در مراسم امضای این موافقتنامه چنین گفت:
یک موافقت نامی به ارزش 15 میلیون دلار که کمکی بلایواز حکومت ایالات متحده امریکا با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری است به امضا می‌رسانیم.
با گفته دکتر زاخیلوال این پول از طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف خواهد رسید. مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند که تمام حمله کنندگان دفاتر کمیشنری سازمان ملل متحد از پا در آورده شدند. جنرال عبدالرزاق قماندان امنیتی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت 4 حمله کننده صبح امروز در شهر قندهار به حمله مسلحانه بر 2 دفتر اداره کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین حمله نمودند. با گفته وی در درگیری که صورت گرفت در کنار حمله کنندگان 3 پلیس و 3 غیر نظامی کشته شدند و به شمول یک محافظ این مؤسسه 3 تن دیگر زخم برداشتند. یک شاهد عینی حادثه گفت:
ای بلا سلک وانجز مشوردی دا تقریبا 4:00 بجه پا بالا 4:00 بجه راست وقت بود. یو ډیر زورور 14 وسوله.
طالبان ادعا میکنند که در این درگیری 21 تن از سربازان داخلی و خارجی کشته شدند، اما مقامات دولتی این ادعای طالبان را رد نمودند. و برفباری های سنگین در ولایت بدخشان راه های مواصلاتی حداقل 12 ولسوالی این ولایت را با مرکز بر روی ترافیک مسدود نموده است. معروف راسخ سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی گفت در اثر این برفباری ها بیش از 4000 مواشی در منطقه شیوه گیر ماندند. و گفته وی در حال حاضر مردم این ولسوالی ها با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. الماس بیگ اتمبایوف کاندید پیشتاز برنده انتخابات ریاست جمهوری قرغیزستان اعلان گردیده است. قبل از این کمیسیون مرکزی انتخابات اعلان کرده بود که با شمارش نزدیک به تمام آرا، اتمبایوف 63% آرا را از آن خود ساخته است. اتمبایوف سابق صدر اعظم قرغیزستان که به خاطر کاندید در انتخابات روز یکشنبه ریاست جمهوری این کشور از مقامش استفادات امروز در برابر رسانه ها قرار گرفت و تعهد کرد که برای حل اختلافات در این کشور از طریق دیالوگ و گفتگو تلاش میکند. تفصیل بیشتر این خبر را در این برنامه میشنوید. اداره یونسکو سازمان ملل متحد در یک حرکت به خاطر حمایت از تقاضای فلسطین در زمینه به رسمیت شناخته شدن آن به مثابه یک کشور توسط ملل متحد امروز به فلسطین عضویت کامل اداره یونسکو را عطا کرد. اسامبلی عمومی اداره علمی، تعلیمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو با 107 رای موافق، 14 رای مخالف و 52 رای ممتنع با عضویت فلسطین رای داد. کاتلین بوگیا رئیس 36 اسامبلی عمومی و فرستاده هنگری به یونسکو با اعلان این خبر گفت:
Ladies and gentlemen, the General Conference has thus voted.
خانم ها و آقایان، اسامبلی عمومی با تایید طرح مسوده عضویت فلسطین به حیث عضو یونسکو رای داد. ایالات متحده آمریکا، کانادا و جرمنی در بین کشورهایی هستند که بر ضد عضویت فلسطین رای دادند. آمریکا بزرگترین تمویل کننده یونسکو به شمار می رود. شاید این تصمیم به قیمت از دست دادن میلیون ها دلار برای آن اداره تمام شود. مسکو امروز به پیشنهاد توافقی که امکان دارد راه را برای شمولیت این کشور به سازمان تجارت جهانی هموار نماید عکس العمل مثبت نشان داد. روسیه از دیر زمان شمولیت این سازمان بین‌المللی را انتظار دارد و گرجستان یگانه عضو سازمان تجارت جهانی است که عضویت روسیه را به این سازمان مانع شده است. مشاور اقتصادی قصر کرملین امروز به خبرنگاران گفت مسکو برای پذیرش این موافقتنامه که به میانجیگری کشور سوئیس تنظیم شده است کدام تغییر بنیادی را در نظر ندارد. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه که روز یکشنبه در یک نشست خبری مشترک یک جا با سفیر سوئیس اشتراک داشت از ابتکار سوئیس در این مسئله استقبال کرد. ما می خواهیم که در مورد شمولیت روسیه در سازمان تجارت جهانی صحبت کنیم. من می خواهم که از کشور سوئیس به خاطر کوشش های میانجیگرانه این کشور ابراز امتنان کنم که تحت نظر این کشور تسهیلات فراهم خواهد شد تا روسیه به اساس آن به سازمان جهانی تجارت خواهد پیوست و با موافقت مورد نیاز در این زمینه دسترسی پیدا می کند. قرار است سفیر سوئیس ناوقت امروز با رئیس جمهور گرجستان در شهر ساحلی باتومی روی جزئیات دیگر این موافقتنامه ملاقات کند. و مقامات رسمی قرغیزستان میگویند امروز دو انفجار که احتمالاً یکی آن انفجار انتحاری بود یک شهر را در غرب این کشور تکان داد. انفجار اولی در شهر ایترو شهر ساحلی کسپیان در حدود 2500 کیلومتر دورتر از آستانه پایتخت این کشور رخ داد. در انفجار دومی بر اساس رسانه ها خبری توسط یک بم گذار انتحاری صورت گرفت، یک نفر کشته شده است. پایان اخبار.
ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری شامگاهی امروز که حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. اگر به انترنت دسترسی دارین می توانین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org/.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که شهر قندهار امروز بار دیگر آماج حملات مخالفین قرار گرفت، آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت شورای کویته را مسئول بخش اعظم فعالیت های تخریبی در افغانستان می داند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان جهت اشتراک در کنفرانس استانبول امروز دوشنبه کابل را به قصد ترکیه ترک گفت. سازمان ملل متحد میگوید طبق بهترین ارزیابی ها نفوس جهان امروز به 7 میلیارد دلار به 7 میلیارد نفر رسید. و سفارت امریکا در کابل میگوید لوی جرگه عنعنوی فقط جنبه مشورتی خواهد داشت و هیچ گونه فیصله در آن صورت نخواهد گرفت. معاون سفیر امریکا در کابل امروز به خبرنگاران گفت که آنها به دایر شدن لوی جرگه عنعنوی خوشبین هستند. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شهر قندهار یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای جنوب افغانستان امروز باری دیگر آماج حملات مخالفین قرار گرفت. این در حال است که تلاش‌های صلح در افغانستان جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی محمد صادق رشتینی ساعت قبل با ما در خط تلفن بود و جزئیات بیشتر اوضاع را در شهر قندهار با ما بیان داشت.
سروت برگیری که صبح امروز در شهر قندهار آغاز گردیده بود، بعد از 7 ساعت با کشته شدن 4 حمله کننده، یک افسر، یک پلیس و 4 ملکی هم به پایان رسید. یک گروهی حمله کنندگان انتحاری که با سلاح ثقیل و خفیف مجهز بودند، حوالی ساعت 6 صبح امروز بر ساختمان یک موسسه در منطقه شهر نو مربوط ناحیه 6 شهر قندهار حمله نمود. مل پاسوال عبدالعزیز کماندان امنیه کندهار بعد از ظهر امروز در یک نشست خبری گفت که یک حمله کننده موتر خود را در نزدیک ساختمان IRB منفجر نمود. وی افزود که در نتیجه این انفجار یک دیوار ساختمان کلینیک حیوانی تخریب کرده و 3 حمله کننده دیگر که با اسلحه‌های و بمب‌های دستی مجهز بودند به ساختمان یاد شده داخل شدند. با گفته کماندان امنیه در این ساختمان یک تعداد مؤسسین نپالی مستقر بودند. نیروهای امنیتی با بسیار احتیاط عملیات کرد و بعد از 7 ساعت هر 3 حمله کننده را به قتل رساندند.
رشتینی صاحب میبخشین، ای دفتر IRB که است، ای کلینیک حیوانی است یا کدام مؤسسه است که مهاجمین به او داخل شده بودند؟
کلینیک حیوانی نزدیکی ساختمان موسسه IRB است و حمله کننده از اینجا به ساختمان IRB حمله کرد.
رشتینی صاحب، معلومات شما چی میگه که تلفات ملکی در این حمله واقع شده یا نه و به چه تعداده؟
مال پاسوال عبدالرزاق کماندان امنیه قندهار میگه که در این درگیری 4 افراد ملکی و همچنان امیر اوزای ششمی امنیتی کشته شد و 2 فرد ملکی دیگر مجروح است.
مسئولیت این حمله را کسی تا هنوز با دوش گرفته یا نه؟ تا بالا در باره چیز گفته نمیشه.
بله، کاری صف احمدی سخنگوی طالبان میگوید که در حمله امروز 21 سرباز داخلی و خارجی را به شمول یک افسر پلیس به قتل رساندند.
محمد صادق رشتینی خبرنگار رادیو آزادی از انکشافات اخیر در قندهار گزارش میداد. شهر قندهار پر جمعیت ترین شهرهای جنوب افغانستان امروز باری دیگر آماج حملات مخالفین قرار گرفت. آیسف یا قوای بین المللی کمک به امنیت شورای کویته را مسئول بخش اعظمی از فعالیت‌های تخریبی در افغانستان می‌داند. جنرال کارستن جاکوبسن سخنگوی نیروهای آیسف امروز در این مورد با رادیو آزادی سخن گفت و تأکید کرد که باید تلاش‌ها به هدف تأمین امنیت در مناطق مسکونی افغانستان افزایش یابد. در همین حال جنرال جاکوبسن در یک نشست خبری در کابل گزارش را نرد و نتایید کرد که در آن گفته شده سازمان استخبارات نظامی پاکستان در مورد فعالیت مربیان آلمان در افغانستان جاسوسی می‌کند. شرح بیشتر در گزارش منیژه دیفا از کابل.
آیسف میگوید مناطق هم سرحد با پاکستان به خاطر اوضاع جاری امنیتی نگران کننده است. جنرال کارستان جاکوبسن سخنگوی آیسف با روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت باید به خاطر رفع این نگرانی ها اقدام صورت گیرد. سخنگوی آیسف همچنان گفت که بخش اعظمی از فعالیت های شورشی در افغانستان از سوی شورای کویته سازماندهی می شود.
شورای کویته هم مسئولیت بخش اعظم از فعالیت های شورشیان را به عهده دارد و حقانی همیشه گفته است که زیر نظر شورای کویته فعالیت می کند. حفظ جان افغان ها برای آیساف اولویت دارد. این کار است که ما باید آن را در مناطق مسکونی انجام بدهیم. تا حد توان باید در این مناطق امنیت را تامین کنیم. بنابر دلایل امنیتی سرحدات به خصوص مناطق همسرحد با پاکستان نگران کننده است. ما باید داخل اقدام شویم و باید اوضاع را تحت نظارت قرار بدهیم. این چیزی است که ما انجام می دهیم. اما مردم افغانستان در نزد ما در اولویت قرار دارند.
پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده امریکا نیز در مورد تهدیدات معلومات داده که از آن سوی سرحد افغانستان متوجه افغانستان بوده است. در گزارش نیمه سال وزارت دفاع امریکا گفته شده که پناهگاه های شورشیان در آن سوی سرحدات افغانستان است و از تهدیدهای بزرگ برای نیروهای امریکایی در افغانستان به حساب می آید. در این روزها انتقادهای زیاد متوجه پاکستان است و به تازگی هفته‌نامه بلدم زونتگ آلمان نوشته است که اداره استخبارات پاکستان در مورد فعالیت های مربیان آلمانی در افغانستان جاسوسی می کند. پرسش در این مورد به روز دوشنبه از سخن گوی آیساف در کابل در یک نشست خبری مطرح شد. جنرال کارستن جاکوبسن در پاسخ به این سوال که نظرش در مورد این گزارش هفته‌نامه بلدم زونتگ چیست، چنین گفت:
I am the ISAF speaker, not the UPOL speaker and not the German government speaker.
من سخنگوی آیساف هستم، نه سخنگوی پلیس اتحادیه اروپا و یا حکومت آلمان. به همین دلیل گزارش هفته‌نامه جرمنی را در خصوص فاش شدن اطلاعات نه رد و نه هم تایید می کنم. انتظار باید بمانیم که چی چیز به دنبال می آید و افراد دیگر به این پرسش ها پاسخ خواهند داد.
اما هفته‌نامه بلدم زونتگ آلمان بدون ذکر منبع خود به روز یکشنبه نوشته است: سازمان استخبارات خارجی آلمان گفته است که پاکستان درباره فعالیت‌های آموزشی ده‌ها افسر پلیس آلمان در افغانستان جاسوسی کرده است. بر اساس این گزارش، استخبارات پاکستان اطلاعات محرم در مورد عملیات و ماموریت آموزشی آلمان در افغانستان را در اختیار طالبان قرار داده است. این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا در سفر اخیر خود به پاکستان با مقام های آن کشور هشدار داد تا پایگاه های تروریسم را در خاکشان از بین ببرند. اما شماره از آگاهان به این باورند که پاکستان این همه انتقادها و تقاضاها را نادیده گرفته و با حمایت از شورشیان مسئول قتل نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان ادامه می دهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک دیپلمات غربی میگوید احتمال می رود که شبکه حقانی در حمله روز شنبه در کابل دست داشته باشد که مرگبارترین حمله علیه قوای بین المللی در کابل خوانده شده است. در این حال مقامات افغان و ناتو گفتند در این مورد تحقیقاتشان ادامه دارد. آژانس خبری رویترز در مورد گزارش دارد که فشرده آن را از همکارم قادر حبیب می شنویم.
مقامات گفتند احتمالاً شبکه حقانی در حمله انتحاری روز شنبه در کابل دست داشته باشد. ایالات متحده ای امریکا این گروه را مسئول سلسله از حملات در کابل دانسته است. حمله انتحاری روز شنبه که در آن 13 خارجی کشته شد فقط چند روز پیش از کنفرانس استانبول صورت گرفت که قرار است در آن حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، مقامات ارشد کشورهای همسایه و حامیان غربی افغانستان به شمول هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا اشتراک کنند. دست داشتن شبکه حقانی در این حمله که به گمان واشنگتن در مناطق کوهستانی وزیرستان شمالی در سرحد میان افغانستان و پاکستان مستقر است، توافق نظر میان همسایه های افغانستان را دشوارتر خواهد ساخت. یک دیپلمات غربی که نخواست نامش افشا شود با آژانس خبری رویترز گفته است تا حال اطلاعات در دست ندارند که ارتباط مستقیم شبکه حقانی را در این حمله نشان بدهد، اما به گفته وی احتمال قوی ارتباط گروه حقانی با حمله روز شنبه وجود دارد. شواهد موثقی از دست داشتن شبکه حقانی وجود نداشته، اما شیوه این حمله و برخی از وسایلی که در آن استفاده شده این احتمال را به میان آورده است. یک مقام ارشد پلیس در کابل بر رویترز گفته است مواد انفجاری استفاده شده به نظر می رسد از پاکستان یا ایران آمده باشد. به گفته وی اگر این مواد از پاکستان آمده باشد این حمله یقینا کار شبکه حقانی است، اما وی گفته است متیقن نیستند و تحقیقات ادامه دارد. این مقام پلیس نیز نخواسته نامش افشا شود. وی گفته است پیش از این شبکه حقانی مسئولیت حملات غیر معمولی را بر عهده می گرفت، اما به باور این مقام در حال حال حاضر این گروه برای جلوگیری از مشکلات در آینده مگذارد که طالبان مسئولیت این نوع حملات را به دوش گیرند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو ISAF نیز گفته است درباره این حمله تحقیق میکنند. بریج جنرال کارتس جکبسن سخنگوی ISAF گفته است چیزی را که آنها میدانند این است که طالبان مسئولیت این حمله را مدعی شدند. وی برای ترز گفته است آنها تحقیق میکنند که آیا گروه حقانی در این حمله دست داشته است یا نه و به طور مناسب با آن عکس العمل نشان خواهند داد. طالبان گفتند که حمله روز شنبه را انجام دادند که در آن 13 خارجی به شمول 4 سرباز ناتو و 7 کارمند ملکی این پیمان و همچنین 3 افغان ملکی و 1 مامور پلیس کشته شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان جهت اشتراک در کنفرانس استانبول امروز دوشنبه کابل را به قصد ترکیه ترک گفت. قرار است آقای کرزی فردا در ششمین نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه شرکت کند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید سپس رئیس جمهور کرزی در نشست منطقه استانبول که روز چهارشنبه به اشتراک 14 کشور برگزار می شود شرکت و سخنرانی می کند. در این سفر رئیس جمهور کرزی را وزرای خارجه، دفاع، داخله، معادن، مشاور امنیت ملی و برخی دیگر از مقام‌های دولتی همراهی می‌کنند. منیژه دیوا از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان انتظار دارد نشست استانبول گام مهم در راستای اعتمادسازی میان کشورهای منطقه باشد. قرار است این نشست به روز چهارشنبه با اشتراک نمایندگان کشورهای منطقه در ترکیه برگزار شود. دکتر فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت انتظار دارند این نشست در بخش اعتمادسازی میان افغانستان و کشورهای منطقه مؤثر واقع شود.
انتظاراتی که ما در این کنفرانس داریم این هست که معضلاتی که در منطقه وجود داره بدون اعتماد سازی کامل میان کشورهای منطقه رفع نخواهد شد و انتظار داریم که این نشست بتانه یک گام مؤثر در راستای اعتماد سازی میان کشورهای منطقه باشه و معضلات همانند تروریسم، بنیادگرایی، ناامنی، قاچاق، مواد مخدر، اینا معضلاتی هست که صرفاً متمرکز در افغانستان نیست. اینا معضلاتی هست که همه کشورهای منطقه باید در کنار ما قرار بگیرن برای از اینکه برای مشکلات ما فائق بیاییم.
انتظار می رود رئیس جمهور کرزی به روز سه‌شنبه در ششمین نشست سه جانبه میان افغانستان، ترکیه و پاکستان نیز اشتراک کند. به گفته مقام های افغان این نشست روی تقویت همکاری های سیاسی، امنیتی و انکشافی میان سه کشور متمرکز خواهد بود. وزارت خارجه افغانستان امیدوار است که در این نشست تعهدات عملی و تازه را از سوی پاکستان در جهت مبارزه با تروریسم جلب کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد میگوید طبق دقیق ترین ارزیابی ها نفوس جهانیان امروز به 7 میلیارد نفر رسید. این اداره هر سال گزارش را از وضعیت نفوس جهان در اواخر ماه اکتبر به نشر می رساند که در آن رشد نفوس و مشکلات ناشی از آن بررسی می شود. در این گزارش از برخی مشکلات در افغانستان که سبب آن افزایش نفوس خوانده می شود نیز یادآوری شده است. سید فتحی محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد انتشار این گزارش با محمد یونس پایاب، معاون UNFP یا دفتر صندوق نفوس سازمان ملل متحد در افغانستان، مصاحبه ای را انجام داده و ابتدا از او پرسیده است که گزارش امسال در مورد وضعیت نفوس جهان از چه ویژگی های برخوردار است؟
امسال این ویژگی خاصی به خود داره. این راپور زیادتر توجه به این کده که در جهان با 7 میلیارد وجود داریم و در چه امکاناتی وجود داره، چالش هایی چی بوده و در مسیر و روند نفوس کتابال به 7 میلیارد رسیده کدام دستاورت هایی داشتیم و فعلا کدام کارا و اقداماتی باید صورت بگیره.
مشکلاتی که ناشی از بیشتر شدن نفوس در جهان به وجود می آید،
رشد نفوس فعلا که ما در 7 میلیارد نفر میرسیم، اگه به وضعیت کنونی ادامه پیدا کنه با رشد نفوس جهانی که فعلا گفته میشه که به سطح جهان فعلا در رقم 2.5% قرار داره، اما به سطح تقریبا در حدود چند سال پیش یا در سال 1950 این تقریبا در حدود 5% قرار داشت. این رشد نفوس با وجود که کاهش یافته، اما بهبود وضع زندگی و اقتصادی مردم و ازدیاد خود سن متوقعه باعث شده که باید نفوس زیادتر به کهنسالی بره و تا عمر زینا زیاد شوه و طوری از سطح عمر جهان فعلا عمر به 69 سال رسیده، در حالی که در سال 1950 این در حدود 48 یا 49 سال بود.
خب حالا اگر سر افغانستان بیاییم، در گزارش از افغانستان هم گنجانیده شده یا خیر، و اگر بگوین که نفوس تخمینی فعلی افغانستان به چه سطح است؟
در دو موارد تقریبا به صورت واضح راجی به افغانستان اشاره شده. علاوه از اینکه شاخص‌های دموگرافیکی، اقتصادی و اجتماعی تمام کشورهای جهان در راپور گنجانیده شده، اما در افغانستان از نگاه تحلیلی در دو موضوع بسیار عمده است، که یکی موضوع تعداد تولدات فی مادر که 6 است و این بلندترین رقم به سطح جهان است، و از طرف دیگه موضوع مرگ و میر مادران است که این هم در بلندترین رقم، یعنی 1400 مادر در فی 100 هزار طفلی که تولد میکنه این ذکر شده. و در عین زمان فقر که وجود داره به صورت کل از جمله مسائل است که مشخص به طور به افغانستان اشاره شده که اگر به این رقم پیش بره افغانستان هم جزی اما پرابلم هایی که از نگاه نفوس خواهد داشتن در آینده که پیشتر دو ذکر کردیم. متاسفانه تابل سرشماری دقیق و عمومی در سطح کشور صورت نگرفته.
مصاحبه بود با محمد یونس پایاب، معاون UNFP یا صندوق دفتر صندوق نفوس سازمان ملل متحد در افغانستان. سفارت آمریکا در کابل میگوید لوی جرگه عنعنوی فقط جنبه مشورتی خواهد داشت و هیچ گونه فیصله در آن صورت نخواهد گرفت. معاون سفیر آمریکا در کابل امروز به خبرنگاران گفت آنها به دایر شدن لوی جرگه عنعنوی خوشبین هستند و امیدوارند که اشتراک کنندگان در این جرگه به اهمیت و ارزش سند استراتژیک میان افغانستان و آمریکا پی ببرند. شرح بیشتر در گزارش سحر لیپال از کابل.
در حالی که سلسله اتخاذ آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه عنعنوی جهت نظرخواهی از اعضای این جرگه در مورد همکاری های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا همچنان ادامه دارد، سفارت آمریکا در کابل میگوید که در این جرگه فیصله نهایی در خصوص این همکاری ها گرفته نمی شود. جیمز کینگ معاون سفیر آمریکا در کابل به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که در این جرگه باید افراد آگاه از اهمیت سند استراتژیک آمریکا و افغانستان شرکت کنند.
افغانستان از سوورن country, my understanding is the
افغانستان یک کشور مستقل است. درک من این است که لوی جرگه عنعنوی جرگه مشورتی خواهد بود، نه تصمیم گیرنده. امیدوار هستم هر کسی که در این جرگه به عنوان مشاور اشتراک می کند بداند که سند استراتژیک میان آمریکا و افغانستان از چی اهمیت برخوردار خواهد بود.
معاون سفیر آمریکا در کابل این سخنان را در پاسخ به سوالی گفت که اگر لوی جرگه برخلاف منافع آمریکا فیصله کند، عکس العمل آمریکا چه خواهد بود؟ در این حال مسئولان کمیسیون تدبیر لوی جرگه عنعنوی میگویند که این جرگه جنبه مشورتی دارد و هر گونه تصمیم در مورد امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک با آمریکا با در نظر داشت مشوره‌های اشتراک کنندگان این جرگه گرفته می‌شود.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. الماس بیگ اتمبایف صدر اعظم سابق قرقیزستان با تفاوت اندک در انتخابات ریاست جمهوری این کشور ادعای پیروزی میکند. انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان بعد از سقوط رژیم قربان بیگ با قیف در سال گذشته اولین انتخابات به شمار میرود. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
الماسبیگ اتمبایوف صدر اعظم سابق قرقیزستان با تفاوت اندک برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلان شده است، اما شک و تردیدها در این مورد وجود دارند. رقبای او از تایید شکستشان خودداری کردند. اتمبایوف سابق صدر اعظم قرقیزستان که به خاطر کاندید شدنش در انتخابات روز یکشنبه ریاست جمهوری از مقامش استعفا داد، امروز در برابر رسانه‌ها قرار گرفت. او تعهد نمود که برای حل اختلافات از طریق دیالوگ و گفتگو تلاش میکند.
Я хотел бы, чтобы мы
ما همین اکنون می خواهیم همچو کشورهای اروپایی از راه گفتگو و مصالحه پیش برویم. ما می خواهیم همه اختلافات را به طور صلح‌آمیز از طریق مذاکره و گفتگو حل کنیم، زیرا ما دیگر انقلابات را نمی خواهیم و ما یک کشور آرام و صلح‌آمیز داریم. قبل از این عبدالرحیموف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات گفت با شمارش نزدیک به تمام آرا، اتمبایف 63% آرا را از آن خود ساخته است و ای امروز در یک نشست خبری در بیشکک پایتخت این کشور اعلان کرد. اتمبایف المازبیک بیشتر از 1,100,000 رای را به دست آورد که حدود 63% آرای تمام رای دهندگان را در این انتخابات تشکیل می دهد. به همین معنا که بر اساس نتایج مقدماتی ما می توانیم او را برنده این انتخابات اعلان کنیم. سازمان امنیت و همکاری اروپا که ماموریت ناظر را در این انتخابات به عهده داشت در یک اعلامیه گفته است که با وجود بعضی کاستی‌ها این اداره بعد از انتخابات صلح‌آمیز روز یکشنبه در قرقیزستان در مورد آینده دموکراسی در این کشور به طور محتاطانه خوشبین است.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش انکشافات اخیر در قرقیزستان میرسیم به پایان مجله خبری شامگاهی امروز از رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی از خدمتتان مرخص میشویم، ولی ساعت 7 صبح